د څلورو بجو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم، نن جمعه ده، د لندیا قوس یولسمه د دسمبر میاشتې دویمه. د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي په کابل کې د دوی پر مرکزي دفتر د ډله ییزې حملې مخه نیول سوې او حکمتیار ترې روغ پاتې سوی. دغه ګوند په اعلامیه کې نن ویلي دوو حمله کوونکو غوښتل د دوی پر دفتر یرغل وروړي چې هدف ته تر رسېدو مخکې وژل سوي. حزب اسلامي وایي په پیښه کې یوازې دوه ساتونکي ټپیان سوي. تفصیل وروسته. د خبریالانو د خوندیتوب ټولنې یا سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی، د طالبانو له حکومته غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو ځپل بند کړي او د ازادي راډیو او امریکا ژغ آشنا راډیو د اف ام او منځنیو څپو د خپرونو بیا پیل ته اجازه ورکړي. د سی پی جی د آسیایي پروګرام مشرې بی الیایی په هغه بیان کې چې پرون خپور سو ویلي، د طالبانو دا اقدام ښیي چې دوی د رسنیو د ازادۍ د تضمین په برخه کې له خپلو ژمنو تر شا سوي دي. کابل پرس کلب وایي چې طالبانو د ازادي راډیو پر خپرونو په بندیز سره یو ځل بیا خپله کمزوري وښوده او ښکاره یې کړه چې دوی په هیڅ ډول د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمنتیا نه لري او په دې برخه کې له استبداد څخه کار اخلي. د رسنیو د ملاتړ د ادارې په یو بیان کې چې بیګانه وخت یې خپور کړ، د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادۍ او بشري قوانینو خلاف کار بللی او ویلي دي چې له ولس څخه د بیان د ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق اخیستل یو جرم دی. د پاکستان حکومت له افغان طالبانو غوښتي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د تروریستي حملو مخنیوی وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د پاکستاني طالبانو وروستۍ ادعا چې د کوټې حمله دوی کړې ده، دا ګواښ چې افغانستان به د تروریستانو لپاره په خوندي ځای بدلیږي رامنځته کوي. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د بلوچستان پلازمینه کوټه کې په یوه چاودنې کې څلور کسان ووژل سول او درویشت نور ټپیان سول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یا یو این ایچ سی آر وایي په افغانستان کې دا مهال د بې ځایه سویو کسانو شمیر 3 میلیونه او 4 لکو ته رسیږي چې تر نیمایي زیاته برخه یې ښځې او نجونې دي. په افغانستان کې د دې ادارې څنګه نن په یوه ټویټ کې ویلي چې جبري بې ځایه کېدل د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د خطر د جدي کېدو سبب کیږي او دا د دې وخت دی چې له بشري حقونو د سرغړونې دغه لړۍ ودرول سي. د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو نړیواله ورځ وه. له هغې نیټې راهیسې د دې ستونزې د حل لپاره 14 ورځنی کمپین روان دی. په جنوبي وزیرستان کې د نجونو پر یوه ښوونځي د ډزو په پیښه کې یو تن وژل سوی دی. په اعظم ورسک کې د پولیسو مشر عالمگیر مسعود ازادي راډیو ته ویلي په پیښه کې چې پرون سوی یو لاروی وژل سوی او یو امنیتي ساتونکی ټپي سوی دی. د مسعود په خبره حمله کوونکي تر پیښې وروسته تښتېدلی دي. تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو پاکستاني طالبانو په وروستیو کې له پاکستاني حکومت سره د اوربند د ختمېدو اعلان کړی او د ځینو حملو مسؤلیت یې منلی دی. د افغانستان د کرکټ پیژندل سوی لوبغاړی راشد خان د ممبئی کیپ ټاون لوبډل مشر وټاکل سو. د سویلي افریقا په سوداګریز لیګ کې د ممبئی کیپ ټاون لوبډلې په خپلو ټولنیزو پاڼو کې خبر ورکړی چې افغان لوبغاړی راشد خان خپل لوبډل مشر ټاکلی دی. راشد خان تر دې مخکې د هندوستان غوره لیګ د تیر کال په سیالیو کې د ګجرات ټایټنز مرستیال ټاکل سوی و. نوموړي په نړیواله کچه دوه ځلې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لپاره لوبډل مشري هم کړې ده، خو په دواړو وختونو کې له لوبډل مشري لاس په سر سوی دی. د جنوبي افریقا لیګ لومړی سیزن به د راتلونکي زیږدیز کال 2023 میلادي کال په جنوري میاشت کې پیل سي. د اوکراین جنوبي خرسون ښار پرون پنجشنبه یو ځل بیا د روسیې د پوځ په توغندوي حملو کې په نښه سو. د دې ښار پوځي اداره وایي چې په دې حملو کې لږ تر لږه یو تن وژل سوی او په ښار کې د برېښنا جریان پرې سوی. د اوکراین پوځ د اوکراین په ختیځه جبهه کې بخموت ښار ته نږدې هم پر ځینو ښارونو د توغندیو د حملو خبر ورکړی دی. په اسپانیا کې د بمونو د شنډولو متخصصانو پرون هغه بم شنډ کړ چې په یوه لیک کې دننه په مادرید کې د امریکا سفارت استول سوی و. دا په تیرو څو ورځو کې په اسپانیا کې جګپوړو چارواکو ته د پوستې په وسیله د بمونو استولو لسمه پیښه وه چې تیره اونۍ صدر اعظم پیدرو سانچیز ته په یوه پوسته کې د بم په استولو سره پیل سوه. دې ته ورته لیکونه د دفاع وزارت د هوایي ځواک قرارګاه د وسلو جوړولو یوې فابریکې او د اوکراین سفارت ته هم استول سوي وو. د اسپانیا دفاع وزیر مارګریتا روبلس پرون له خپل اوکراینی سیال الکسی ریزنیکوف سره په کتنه کې وویل چې دا ګواښونه به دغه هیواد د اوکراین د برحق دایې له ملاتړ څخه تر شا نه کړي. په قطر کې د فوتبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن په ګروپي پړاو کې څلور مسابقې کیږي. د کابل پر وخت د ماښام 9 بجې جنوبي افریقا له پرتګال او غانا له یوراګوای سره مسابقه کوي. د شپې 11:30 بجې بیا سربیا له سویس او کمرون له برازیل سره مسابقه کوي. د جاپان او اسپانیا لوبډلې د تیر شپې په سیالیو کې له بری وروسته د فوتبال نړیوال جام منځلوب ته ووتلې. جاپان هسپانیا ته د یو پوړاندې په دوو ماتې ورکړه او له دې سره هم مهاله جرمني له کوستاریکا څخه د دوو پوړاندې په څلورو ګولونو لوبه وګټله. په دې خبرونه کې دا اوري چې په کابل کې د حزب اسلامي پر مرکزي دفتر ډله ییزه حمله شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو وایي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا د رامنځته سوي ګواښ په وړاندې مبارزې ته ژمن دي، خو طالبان وایي ملګری ملتونو وایي افغانستان به په 2023 میلادي کال کې یو له هغو هیوادونو وي چې له سخت بشري بحران سره به مخامخ وي. په بل لاپور کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر وروستیو بحثونو بیا جنجالونه پارولي. هغه د لوړو زده کړو په اړه ویلي،
لیکن دغه امان الله خان هغه څه وکړه، لاړې تر غربیانو پر کافرانو باندې وګرځېدې، دا فایده فرموله راوړه چې ښځو یې په کورو کې ناستې دي، ښځو یې مکتبو ته نه ځي.
افغانستان کې پر افیم څپو د ازادي او امریکا غږ راډیو د خپرونو بندېدو اکسلمدونه کارولي.
د ژورنالستانو په کارونو کې مداخله کول او غوی سانسورول دا د حکومتونو کار نه دی، دا دیکتاتور نظامونه، استبدادي نظامونه دغسې چلند کوي.
د افغانستان د سویل ختیځو ولایتونو ځینې خبریالان وایي
خبریالان نشي کولای چې هغه د پخوا په شان خبرونه تولید کړي، پیښو ته ښه انعکاس ورکړي، داسې موضوعات راوپلټي چې هغه په ټولنه کې ستونزې وي.
د یو اټکل له مخې اوري چې په اوکراین کې د روسیې په زرګونو سرتیري وژل شوي دي. د ازادي اوریدونکو پروګرام په همدې سره
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او و دقیقې د ازادي راډیو ته غوږ یاست. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له یوه مرګونی بریده روغ وتلی دی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په اعلامیه کې ویلي چې د حزب اسلامي پر مرکزي دفتر دوو وسلوالو حمله وکړه چې دواړه حمله کوونکي وژل سوي دي. حزب اسلامي ته یوې نږدې سرچینې ویلي چې حمله کوونکو غوښتل هغه جومات ته ځان ورسوي چې ښاغلی حکمتیار پکې د جمعې د لمانځه امامت کوي. د ازادي راډیو خبریال جزئیات راټول کړي، نور تفصیل لده تخورو.
سلامونه تاسو ته او اوریدونکو ته. مخکې له دغه چې دغه اپډیټ جزئیات راشي ویل شي چې 14 نشوي ده، خو وروسته د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویل شو چې له مرګونی بریده روغ وتلی دی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامی ته اړوند شهادت ورځپاڼې په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې نن له غرمې وروسته دوه برید کوونکي د دوی په مرکزي دفتر د حملې لپاره ورغلي وو چې دواړه وژل شوي دي. د دوی په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی مشر ګلبدین حکمتیار او د دوی د ګوند هیڅ یو چارواکي ته زیان نه دی رسیدلی، یوازې د ګلبدین حکمتیار دوه ساتونکي ټپیان شوي دي. خو حزب اسلامي ته یو نږدې سرچینې ازادي راډیو ته بیا دا تایید کړه، ویل چې حمله کوونکو غوښتل هغه جماعت چې دی پکې هر جمعه امامت کوي ځان ورسوي او موټر بم حمله وکړي، خو هدف ته رسیدو مخکې دوی وژل شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د معلوماتو په راغونډولو بوخت دي.
ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال. وو ومنودل چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن کابل کې له یوه مرګونی بریده روغ وتلی دی. حزب اسلامي وایي چې دوه حمله کوونکو غوښتل دوی پر مرکزي دفتر حمله وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا د رامنځته سوي ګواښ په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. انتونی بلینکن وایي دا ډاډ باید ترلاسه سي چې ترهګر افغانستان د نړیوالې ترهګرۍ د یو خوندي ځای په توګه نه کاروي. تبدسل کېده چې د امریکا متحده ایالاتونو تازه اعلان کړی چې په سویلي اسیا کې د القاعده ډلې او پاکستاني طالبانو څلور مشران د ترهګرو په توګه پیژني. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو په سویلي اسیا کې د القاعده ډلې او د پاکستاني طالبانو څلور مشران د ترهګرو په توګه نومولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې د دې کسانو نمونه په سویلي اسیا کې د القاعده مشر اسامه محمود، د هغه مرسیال عاطف یحیی، د القاعده شبکې د استخدام مسول محمد معروف او د پاکستاني طالبانو مشر قاری امجد خودل شوې دي. خبر پاڼه کې زیاته شوې د امریکا د دې پریکړې پر بنسټ د دې کسانو ټول ملکیت او دارایي کنګل کیږي او د متحده ایالاتو ټول وګړي له دوی سره د هر ډول ښکېلتیا څخه منع ګرځول شوې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د دې ترهګر شتون ته اشاره شوې او زیاتوي متحده ایالات ژمن دي چې په افغانستان کې د هغو تروریستي ډلو لخوا چې د هند په لویه وچه کې د القاعدي او تحریک طالبان پاکستان د وی برخې په توګه فعالیت کوي د ګواښ سره د مبارزې لپاره د ترهګرۍ ضد وسیلو څخه کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم په خپل ټویټر پاڼه د خبرې یقیني کړي چې ګني د القاعده او پاکستانی طالبانو د څلور مشران په افغانستان کې دي. هغه لیکلي متحده ایالات په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا رامنځته شوي ګواښ سره مبارزې ته ژمن دي څو دا یقیني کړي چې ترهګر له افغانستان څخه د نړیوال تروریزم د یو خوندي ځای په توګه کار وانخلي. خو طالبان بیا دا خبره نه مني چې ګني افغانستان د ترهګرو لپاره خوندي ځای وي. د طالبانو وایان زبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې موږ د چاته نه اجازه ورکو او نه داسې څوک شته پر صورت موږ د ته ژمنو چې هیڅ اجازه نه ورکو د افغانستان خاوره د چا په ضد استعمال کې او یا د افغانستان خاوره سو استفاده وسی. دا زموږه ستراتیژي ده او د افغانستان اړتیا ده او داسې د سیمې د امنیت اړتیا ده.
طالبان داسې مهال په افغانستان کې د ترهګرو د نشتو ندا کوي چې د امریکا متحده ایالاتو د جولای په وروستیو کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژلو خبر ورکړ. ترخوای پروند پاکستان د کورنیو چارو وزیر انا سناولا په یو خبري غونډه کې ادا وکړه چې د پاکستانی طالبانو تحریک د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاروي. هغه ویلي د پاکستانی طالبانو مشران او نګدي شپږ زرغړي افغانستان کې پټ دي. هغه ادا چې طالباني ردوي
عمر دل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي دغه هیواد په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا د رامنځته شوي ګواښ په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. انټونی بلینکن ویلي دا ډاډ باید ترلاسه سي چې ترهګر افغانستان د یو خوندي مرکز په توګه نه کاروي. د چارو لشنون کې قریب الرحمن شهاب څخمي د مرکې په پیل کې پښتنه وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونی څه پیغام رسوي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دا څرګندونې چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې ته ژمن دي معنا یې دا ده چې له یو لوري هغه بریدونه په ځانګړي ډول د ډرون الوتکو بریدونه چې په افغانستان کې امریکا کوي هغه توجیه شي. دویم دلیل یې دا دی د سیمې هیوادونو هغه اندېښنې باید ځواب شي چې ځینو یې ادعا کړې چې د امریکا له وتلو وروسته افغانستان د ترهګرو په مرکز د بدلېدو په حال کې دی. نو امریکان غواړي چې دوی ته ووایي چې موږ دغه مبارزې ته ژمن یو. دریم دلیل دا دی چې په سیمه کې ځینې تغییرات ښکاري، ځینې علایم ښکاري او د دې لپاره له وړاندې باید امریکانو خپل موقف روښانه کړی.
بلخو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر او پرون ویلي چې د پاکستانی طالبانو وروستي ادعا چې د کوټه حمله دوی کړې ده دا غوښ رامنځته کوي چې افغانستان به د تروریستانو لپاره په خوندي ځای بدلیږي. د پاکستان د اندیشنه څومره منطقي ده؟
د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر دا څرګندونه چې افغانستان د ترهګرو په مرکز د بدلیدو په حال کې دی یا د غبرید د سیمې لپاره د خطر زنګ دی دا په اصل کې د پاکستانی استخباراتو خپل محاسبه او خپل تحلیل دی چې د کورنیو چارو د وزیر له خولې وزیر ځکه باور دا دی چې په سیمه کې هغه ډلې چې د پاکستان په مرسته روزل شوې، ستر شوې او سیمه ته خطر شوې دا به بل اخر هم یو ورځ پاکستان ته سرخوګۍ جوړی او هغوی به هم بنخه کوي. که څه هم دغه عمل تر اوسه کنټرول شوی دی، یعنی د پاکستان له ولکې نه دی وتلی، ولې هغه راتلونکي خطرات چې ښایي په سیمه کې پیښ شي پاکستان له مسؤلیت ځان خلاصوي او په دې توګه یو ځل بیا غواړي وښيي دنیا ته چې موږ د ترهګرو صادرونکي نه بلکې د ترهګرو قرباني یو. نو په اصل کې دا د دوی خپل ډراما او خپل دسیسه ده او تر اوسه د دوی له کنټرول نه ده وتلې.
آیا طالبان دا ورته لري چې پرې نږدې افغانستان بیا د ترورستانو په مرکز بدل شي؟
طالبان ظاهرا اعلان هم کوي او ځینې اعمال یې ښیي چې دوی په افغانستان کې ترهګرو ډلو ته ځای نه ورکوي، ولې هغه څه چې دوی نړۍ ته پیشنهاد کوي یا یې سیمې ته وړاندې کوي هغه د سیمې او نړۍ د قناعت سبب نه ګرځي. د دې لپاره یو عملي میکانیزم ته اړتیا شته چې نړۍ یو سیمه قانع شي چې افغانستان رښتیا هم چا ته خطر نه دی او نه کیږي. یوازې دا په شعار ورکولو سره او یوازې په خبرو سره نه سیمه قناعت کوي نه نړۍ قناعت کوي، بلکې ځینې مشترکو اقداماتو او یو واضح کړنلارې او میکانیزم ته اړتیا ده.
د سیاسي مسایلو شنونکي قریب الرحمن شهاب له ازادي راډیو سره په خبرو کې. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم وایي په افغانستان کې د نجونو زده کړې بهرنی کلتور دی او د امان الله خان او ظاهر شاه په وختونو کې افغانستان ته راوړل شوی. د هغه دغه ویډیوي څرګندونې په ټولنیزو شبکو کې په دې وروستیو کې لاس په لاس کیږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویاند وایي چې دا ویډیو پخوانی ده. له بلې خوا ځینې زده کوونکي تعلیم خپل حق بولي او د ښوونځیو د پرانستلو غوښتنه کوي. دا هم راپور
په کابل کې د ولسم ټولګي زده کوونکي مریم احمدي وایي تعلیم حق دی او باید ورکړل شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د ښوونځیو دروازې باید پرانستل شي.
زه یو انجلۍ یم او درس ویل زما حق دی. سخت ده چې زموږ ښوونځي تړلی او موږ نه پریږدي چې تحصیل وکړو. تقریبا له یو کال زیات شو موږ ښوونځیو ته نه ځو. زموږ لپاره دا ډیره سخته ده چې ومنو نور ښوونځیو ته نه ځو.
خدای واز مریم نه د چلو خوانځي محرومه پات شوې ده. خیدې دې په سر ډیری نور افغان جونې حمله زده کړو محرومه پاتې وي. لوبل خوورسته له هغه چې د طالبان حکومت د لوړ زده کړو وزیر ندا محمد ندیم په افغانستان کې د جونو زده کړو د بهرنوي کلتور یاد کړ، دغه څرګندونه ته ګڼ شمیر خلکو ته خبرګون نه خولې دي. په ټولنیزو رسنیو کې ځینو کارون کلیکلی چې پر خوځو او نارینو د علم زده کول فرض دي او د اجازه د اسلام دین مسلمانانو ته ورکړی ده. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزیر ندا محمد ندیم په یو غونډه کې چې ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ویلي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو کلتور بهرانه دی او د امان الله خان او ظاهر شاه له وختونو افغانستان ته راوړل شوی.
لیکن د امان الله خان هغه څه وکړه لاړی پر غربیانو پر کافرانو باندې ودرځي دي دا फायदा پر مولا راوړل چې شزوی په کورو کې ناشې دي شزوی مکتبو ته نه ځي امداغه د عیاشي او د پهاشي نسخه راوړی غوښتل چې افغانستان کې عملي
خغلی ندیم ده هم ویلی چې یو شمیر کسان هغه محل ظاهر شاه ته ورغلی وو او د دې پریکړې مخالفت یې کړی وو. خو د نوموړي په خبره چې ظاهر شاه دغه کسان پلچرخي زندان ته چولی وو، په داسې حال کې چې د پلچرخي زندان په 1950 کال کې د سردار محمد داود خان لخوا جوړ شوی دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې دغه ویډیو دقیقه نیټه پیدا کړي، خو د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت وین احمد تقی په خپل ټویټر لیکلی چې دا ویډیو پخوانی ده. نوموړي ویلی دا ویډیو د هغه محل ده چې ندا محمد ندیم د کابل والی وو. له دې سره خو افغان خوځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا مری وای د ازبکستان، متحده عربی امارات او پاکستان له چارواکو، د تونس، اندونیزیا او د اسلامي همکارۍ له سفیرانو سره لیدلی او هغوی ټول له دې سره موافق و چې د افغان جون زده کړې ضروری دي. اغلی مری تیر ماخام په یو ټوټ کې لیکلی چې د لیدنې کتنې په روانونه کې له هغو هیوادونو سره چې د وګړو اکثریت مسلمانان دي د دوامدار تماسونو یو برخه ده. له کله نه چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي 430 ورځې کېږي چې افغان جون لشبګم ټولګي پورته خوانځوي ته نه پریښودل کیږي. کڅه هم دنجونو د خوانځوي د پرانستلو غوښتنه کیږي، خو طالبانو په دې اړه تر اوسه کومه پریکړه نه ده کړې.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
وسم د اوکرين د وضعیت په اړه یو اوکرایني چارواکی وایي چې تر 2000 پوري پوځیان یې د روسیې د یرغل په نتیجه کې وژل سوي دي. بلخو د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی اټکل کړی چې څه باندې 100,000 روسي سرتیري تر اوسه پوري د اوکراین په جګړه کې وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د اوکرين د ولسمشر سلاکار میخایلو پودولیاک ویلی چې پر اوکرين د روسیې د یرغل لپاره تر اوسه پورې لزره تر 2000 اوکرایني پوځیان وژل شوې دي. شغله پودولیاک تیر شپه د اوکرين یو تلویزیونی چینل ته وویل د اوکرين د لوی درستیز والی رسمي اټکلونه شي چې د لزره تر 2000 یا 4000 پورې کسان وژل شوې دي. دغه اوکرایني چارواکي په وینا د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی با د مرژوبلو رسمی شمیره په مناسب وخت کې اعلان کړی. د روټرز خبری اژانس ته راپور لمخې داسې ښکاري چې دا څرګندونې د اګست له وروستیو راپه دیخوا د وژل شویو اوکرایني پوځیانو لومړنۍ اټکلي شمیره ده. په همغه وخت کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو قماندان ویلي و چې د روسیې له لوري پر اوکراین د یرغل په ترڅ کې نږدې 9000 اوکرایني پوځیان وژل شوي دي. د اوکراین د ولسمشر د سلاکار په خبره د پوز د ټپی شویو سرتیرو شمیر تر وژل شویو هغو ډیر دی. کله چې د جون په میاشت کې روسي پوځیانو د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک سیمې د پوره نیولو لپاره جګړه کوله، ښاغلی زیلنسکی ویلي و چې د ورځې له 60 تر 100 اوکراینی پوځیان وژل کیږي او کابو 50 نور ټپیان کیږي. له بلې خوا د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په سپتمبر کې ویلي و چې د فبروري په 24 پر اوکراین د حمله له وخته 15,910 تنه روسي پوځیان وژل شوي دي. خو د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی اټکل کړی و چې څه باندې 1,00,000 روسي سرتیري تر اوسه پورې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ګومان کیږي چې هم روسیا او هم اوکراین خپل ځواکونه ته د اوشتو مرشوبلو شمیر لشي چې د ځواکونو روحیه خراب نشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
کابل پریس کلب وایي چې طالبانو د ازادي راډیو پر خبرونو په بندیز لګولو سره یو ور بیا خپل کمزوري وښوده او ښکارې کړې چې دوی په هیڅ ډول د بیان او رسنیو ازادي تجمنتیا نه لري او په دې برخه کې له استبداد څخه کار اخلي. د رسنیو د ملاتړ د ادارې مشر عزیز احمد اصل تیرش په ازادي راډیو ته ویل د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادي او بشري قوانینو خلاف کار دی.
د رسنیو بندول د ژورنالستانو ترټل او د ژورنالستانو په کارونو کې مداخله کول او غوی سانسورول دا د حکومتونو کار نه دی. د دیکتاتور نظامونه استبدادي نظامونه دغه سي چلند کوي. د بیان ازادي اطلاع لاسرسي دا د ولس حق دی. د ولس داس حق دی لکه څنګه چې دوی پاکو بوته روغتیایی اسانتیا او تعلیم ته اړتیا لري او هغه حق دی. همدغه سي اطلاعات هم د ولس حق دی او اطلاعات د رسنیو له لوري ولس تر لاسه کولای شي. نو دا چې اوس له ولس نه دا حق اخیستل کیږي یا اخیستل شوی دی نو د دې معنا دا ده چې د طالبانو حکومت په هیڅ صورت هم په خپلو ژمنو باندې وفا و نه کړله او دوی هغه خبرې چې د بیان د ازادۍ په اړه باندې په خوا کړې وې له هغو څخه یې سرغړونه وکړله او د بیان ازادي یې خپه کړله. د ولس څخه یې دغه حق واخیستی چې دا په ښکاره توګه باندې د بشري حقونو د رسنیزو قوانینو د رسنیو او د اطلاعات د لاسرسي د قوانینو خلاف عمل دی او دا جرم بلل کیږي.
کابل پریس کلب په خپل اعلامیه کې چې په دې اړه خبره کړې له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره تړل شوی رسنوي ته د خبرونو د بیا پیل اجازه ورکړي. طالبانو له پرون راهیسې افغانستان کې د ازادي راډیو او امریکا ژغ آشنا راډیو اف ام نشرات بند کړل، خو پر نورو څپو د ازادي راډیو خبرونه روانې دي او د ازادي راډیو د ویب سټ لاري هم اوریدونکو کولای شي دا خبرونه په ژوندۍ بڼه او تیر خبرونه په سبتي بڼه پیدا کړي. ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی زموږ د ویب سټ آدرس دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي په 2023 لدی کال کې په افغانستان یو له هغو هیوادونو وی چې له سخت او لوی بشري بحران سره به مخامخ وي. اوچا په خپل راپور کې چنن د جمعې پر ورځ خبر کړي لیکلي د افغانستان له دریو دوی برخي وګړي یعنی 28 میلیونه افغانان په 2023 لدی کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري. بلخو په یو تازه نظر پښتنه کې ویل سی وی چې د نوې سلنه افغانانو لپاره د عاید او کار سرچینې پیدا کول ستونزمن سی وی دي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
اتنا
د یو شپږ کسیزې کورنۍ غړې ده. وایي اقتصادي ناورینې د کورنۍ پر وړاندې لویې ستونزې جوړې کړې دي. اتنا له خپل میړه اولادونه او د میړه د کورنۍ سره یو ځای په کابل کې په یو کرایي کور کې اوسیږي. هغه کور چې د دې له قوله آن د کرایې د ورکولو توانې هم نه لري. اتنا وایي وخت تر طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته خپل او میړه یې دواړه بې دندې شوي.
اوس ډېره ستونزمنه ده. کله چې بازار ته ځو بیې لوړې دي، کار روزګار نشته. موږ لپاره ډېره سخته ده. د خپلو اولادونو لپاره څه اخیستلی نشم. د ډبرو سکاره، د کور کرایه یو هم نه کېږي. زه او میړه مې بې دندې یو. زموږ لپاره ډېره سخته ده.
اتنا داسې مهال خپلې بېوزلۍ سر ټکوي چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د جمعې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه په 2023 کال کې بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو د شمیر د زیاتوالي خبر ورکړی. د اوچا په راپور کې راغلي نوی میلادي کال به 28.3 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. په 2023 کال کې دا شمیره یوازې 18 میلیونه وه. په راپور کې اقتصادي ناورین، د بیروزګاری زیاتوالی او طبیعي پیښې په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ لوی لاملونه یاد شوي. د اوچا د راپور په یوه برخه کې راغلي د افغانستان په 2 ولایتونو کې د اړمنو ګراف پورته دی او فقر د کابل په ګډون 22 ولایتونو ته رسېدلی دی. په ورته وخت کې کابل میشتې په اوسني وضعیت نیوکه کوي او طالبان په افغانستان کې د اقتصادي بحران لامل بولي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مخکنی فرهنګي مشاور رامین عصمتي ازادي راډیو ته وویل
شما میبینید که
زموږ یو ډېر شمېر هیوادوالو خیرات غوښتو ته مخه کړي. ډېر ماشومان کار کولو ته اړ شوي او په ماشومانو کار زیات شوی دی. دا د راتلونکي بربادي ده.
هخوا ګال مؤسسې هم په خپله نوې سروې کې چې د طالبانو د یوې کلنې واکمنۍ په اړه یې کړې ویلي د 90% افغانانو لپاره د عاید او کار سرچینې پیدا کول ستونزمن شوي. دا نظر پوښتنه ښیي چې 80% افغانان د خوراکي توکو د پیدا کولو توان نه لري. د دې مؤسسې د راپور پر بنسټ 92% افغانان فکر کوي چې اوس زمان د کار پیدا کولو لپاره تر ټولو خراب وخت دی. دا نظر پوښتنه راتلونکی 2023 میلادي کال د افغانانو لپاره خورا ستونزمن بولي او زیاتوي د ښځو ترمنځ به د بېروزګارۍ کچه نوره هم لوړه شي. ګالپ مؤسسه وایي دوی په خپله سروې کې موندلي چې 83% افغانانو تیر یوه کال کې د خپلو کورونو د کرایې ورکولو توان نه درلود. د افغانانو د بېوزلۍ راپورونه داسې مهال خپرېږي چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته افغانستان ته 1.8 میلیارد نقد ډالر د نړیوالې ټولنې لخوا د مرستې په توګه رالیږل شوي دي. تر خوا یې له اوسني ناورین د افغانانو د وتو لپاره روښانه تګلاره هم نه تر سترګو کېږي. د دې سره په خوا کې ازادي راډیو ته یو شمېر افغانانو هم منلی چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته بې دندو شوي او اوس د خپل ژوند لپاره د لومړنیو توکو د پیدا کولو وړتیا هم نه لري.
ازادي راډیو ته ورجست د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسیدونکي په خپل ولسوالۍ کې د روغتیا، زده کړو او بیا رغونې خدمات غواړي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د وروستیو جګړو له کبله ولسوالۍ ډیره ځپل سوې، خو له تیر یو نیم کال راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي لا همدې ولسوالۍ ته پاملرنه نه ده سوې. نور تفصیل په دې راپور کې.
خدمات غواړو او چې موږ په صحیح معنی خدمات وسیو.
د کندهار میوند ولسوالۍ چې د ورستوي جګړو او وچکالو لامل ډېر ځپل سوي، لا هم پکې د روغتیا، زده کړو، بیا رغونی او نور برخو خدمات نشته او یا هم په ډېره کم اندازه دي.
دا سره څلور خونی د بری پرتې دی هغه بغل لا موږ برڅ وو او په دې
د میوند ولسوالۍ د باندې تیمور سیمې اوسیدونکو جان محمد او خیر محمد وای د سرپنا لپاره کورونه، د زده کړو لپاره شوونځي، د تداوی لپاره کلینیکونه، د تګ لپاره سم سړکونه او د غراز د ژوند لپاره هیڅ راز اسانتیاوی نه لري.
مردا مې کاګر جنگو وهجه د جنگو زپجه ده چې نو بستا نه زرات سم دي، نه کلینیک ستا، نه سړک ستا، نه مکتب ستا، نه پاملرنه ورته ستا. دا ورته لرو چې دا وطن تم کلینیک جوړ کړي، هم مکتب جوړ کړي، هم پاملرنه ورته وکړي. مرزان پیرس یا کندار ته وړو یا شنخوت ته وړو، بدلته جندې پر دې مکم نه کلینیک ستا، نه مکتب ستا.
دا تکلیفونه را باندې چې ویل چې په داګر د افغانستان کې دغه نه تکلیف پر چانه د تیر سوي لکه زمر پر خلکو نه کلی نیکستا، نه سړکستا، معنا هیڅ شي نه د ولی معنا والمو دغه سره بیا ټیمه پرته ده، شاخونه مو دغه خراب پرته دي، سړکار مو دغه خراب پرته دي.
دلته خلک غوښتنه کوي چې په جګړو او بمباروي کې ورانسبي کورونه دی ورغبل سي، یو مجهز روختون دی ورته جوړ سي، د اوبو لپاره دی ورته بیالي جوړ سي او دغه راز د ماشمانو او ځوانانو د زده کړو لپاره باید شوونځي ورته جوړ سي.
دلته نه شوونځي لرو، نه شي لرو، سرایونه مم خراب سي. اول د واره مو شوونځي ته ډیر ضرورت لرو چې مو شوونځي را برابر کړي، امارات څخه مو دخواشت لرو.
وښونه خرابوي کړه ته یو حواله خلرو، نه ملاسته، نه کلینیک سره، نه مدرسه سره، نه شي سره،
نه پول سره، نه سړک سره.
په دې چې خاطر کې یو په شو باندې په جلانه تا ده بخت نوې سره جنگ دلې دي، خو لارو معلومه ده جنگ نه.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوی نور احمد سید وایي هڅه کوي چې لیر پرتو سیمو ته چې جګړو ډیر ځپلي پاملرنه زیاته او خدمات ترسره کړي.
د افغانستان اسلامي امارت نه یوازې د شریعت لپاره بلکې د اطرافي سیمو او ولسوالۍ لپاره پلانونه لري د بیا رغونې، که د زراعت په بخش کې او که تعلیمي برخه کې، د صحت په برخه کې، په دې کې په ځینو ولسوالیو کې پرمختګونه سوي دي. مثلا لیرې پرتې ولسوالۍ موږ یادولی شو، لکه میانشین، غورک، خاکریز، همداراز میوند، چې په دې کې مخکې روغتیایي ځایونه یا کلینیکونه نه وه، اوس پاک شوي دي. او په راتلونکي کې پلان شته چې دې برخې ته لا ډېره توجه وشي، ځکه د خلکو اړتیاوې درک کوو، خلکو اړتیاوې شته.